اته بجی شوی احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی سرګندونی لرو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړی ده. دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو ډول جنجالي شوې وه. تر خبرونو وروسته جزئیات اوریدل شي. د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې په لویو جرمونو کې تورن طالبان به خوشې نه کړي. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د اندړو د پاڅون ننګه وکړه او د ایران په دوو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشې کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان چې پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سوریا او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشي کولو په مسأله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغصدې څوک چې د خلاصون وړ وي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نه وي هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندانو د تبادله بهیر ورسته له غلنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقه سره سم د بندانو د تبادله په لړۍ کې هغه شاو خوش پر سو طالب بندان نه خوشی کوي چې درانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونه پرون غزنی ته د سفر پر مهال وی ولسی غونډې ته د وینا په وخت وکړي. د ارګ خبر پانه کې د اندړو د پاڅونوالو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دی راخلي. د اندړو ولسی پاڅون کوونکو د حمید کرسی د ولسمشر په ورستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاڅونوالو وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمیر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د مسؤلیت دی. د کاپیسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه ساتونکي او د هغه دوه تنه ملګري وشل دي. د کاپیسا د امنیت قمندانی ویاند عبدالشایق چورش ازادي راډیو ته وویل
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسانده
دیوی رشاد چه چه مده مخی چو امنیتی زواکون شهیدان کری و پا وصلوال و غلاو و چور تالان که لاستر لود لخلکو باج خیست او دو تن همکارانی چه طول دری تن و وشل شویدی. کاپیسا د پلازمین کابل شمال ته پروت نامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت وصلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکاری ډلې هم پکې فعال دي. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه‌شنبې پر ورځ ویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبري اژانس رایني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرتچیانو د خورولو لپاره له وشکې بهاونکې ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپورونه ورکړل شوي دي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنی دوره پای ته ورسوله. پرون ناوخت له محکمې دراوتلو پر مهال د څلور ورځنی مرکه ګټوره وبلله او وی ویل اوس په څارنوالانو او قاضیانو پورې اړه لري چې زما څرګندونی په بې پرېتوب سره وارسوي. هغه زیاته کړه چې که هغوی خپل کار په بې طرفي ډول وکړي نو ډېر اسانه به دا نتیجه واخلي چې ما هیڅ راز جنگي جنایت نه دی کړی. تاچی د کاسو د ازادۍ د پوز لوی قومندان و. د پوز په 1990 لسیزه کې له سربیا د خپلواکۍ د ګټلو لپاره شریکي جګړې کولې. د کاسو لپاره د هاګ د محکمې د تیرې جون میاشتې په 24مه اعلان وکړ چې تاچی او د کاسو یو شمېر نور مخکښ مشان د نږدې سلو کسانو د وژنې په ګډون په ختیز په جنو جدي جرمونو مشکوک دي. دا چې د جولای په 14 نیټه حق ته ورسید او بیرته به کاسو ته ستون شي، هغه خپلو خلکو ته ویلي دي چې که محاکمه شي نو استعفا به وکړي. اروپایي ټولنې سربیا او مونتینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادو ته سفر کولی شي. سربیا تر پرون ورځې پورې کرونا ویروس د 19,012 مثبتو پیښو او د 422 کسانو د مړینې راپور ورکړی و، او مونتینګرو ویلي دي چې تر پرون پورې د 1,128 مثبتو مواردو او د 24 کسانو مړینه ثبت کړې ده. دواړه هیوادونه د جون په 13 نیټه د خوندي هیوادونو په لیست کې چې اروپایي شورای په هرو دوو اونیو کې نوي کوي شامل شوي وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وایي چې افغانانو ورسره د سوریه په جګړه کې همکاري کړې.
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د ننګرهار د دور بابا د ولسوالۍ له پولیس سره د سیمې د یو شمېر خلکو په وینا پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې.
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتانه ته وکړي چې ولې د پاکستانی بچه راوړي د افغاني خاوره نیسي.
په خبرونه کې مو د هلمند د انګورو په باغونو ګرځو.
په چیرې ته داسې ورته وګوري په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زه حساب ورته وکم.
د شزو په پروګرام کې نیمه نړۍ کې د ښکلا جراحي د سنسو او شیګنو په اړه اوریدل شي.
زه د دغې جراحي نه واقعا ډیره خوشحاله یم، او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
او د کور کلی په پروګرام کې د بې پروايي مسله څېړو.
زما موټر درې ملاقه خوړل، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټپیان شل چې اوسم په شفاخانه کې بستر دي.
د ایران یو جګپوړي ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلوالې ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. د راپورونو له مخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک پولیسو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل ک فاطمین د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه په سوریه کې نه وای کړې، نو دا جګړه باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنځشنبه د چنګاښ په 26 نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید، ستونزې او فرصتونه، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نخې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنون کې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ، ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي. له دې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساین په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی، خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د ده هدف له هغو کسانو څخه مننه و چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجی سید داود د تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بیوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بیوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت دپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیره یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي وو چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ درې کاله مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د ایران سپاهي پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نژدې متحد دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ خبرګونونه یې پارولې دي. افغان سرحدي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازې ته په تمه دي. دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په څو ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. سهار ګل میرزای له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څسوبي سیمه کې د ډیورنډ پر فرضي کرښې پاکستاني لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو غبرګونونه راپارولې دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستان یوه مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان سرغړاونو پر وړاندې غلې او بې غوره ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منوم ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو راځکه چې خپل وطن هم ده چې دوند سه لګ لګ را مخکېږي نو بس به غورو کونډه تارم تا کړي غونډه
حکومت ته دا کول وکړ د پښتنه ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچا راوړي د افغاني خاور نس په دې باندې افغان وکړ
پاکستانی ځواکونو تازه دروازه ایښی ده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړیدو امر وکړي نو یوازې په څو ساعتونو کې به لمنځه یوسي.
دوی ته غواړ کوم حرکتونه چې د دوه لسونو ترمنځ فاصله پیدا کوي دوی د دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلام باندې چې په تورخم کې ما د دې د تخته مخه نیول هغه سربازان هغه امکانات لمن سره شته دي. من کوي چې په څلور ساعتو کې دروازه او دغه تل چې دا کسان دا لمنځه.
په ورته محل د افغانستان ولسمشر ماړې هم پر ډیورنډ کرخه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو خبرګون خوده ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورنډ کرخه ورته سرغړاوي د منلو نه ده.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوب نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورنډ کرخه کې یا د ډیورنډ کرخه شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفا شک مه کوئ او زموږ سرحدي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوند یو غرنۍ سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت لري ځای خلک د وی ګوخې لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړنی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د دور بابا ولسوالۍ په څسوبي سیمه کې پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو د پاکستانی پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. د خویلای چهارشنبه د پاکستانی پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکی مرجوب له هم پکې اوښتې ده. روح الله انوري له کونړه راپور لري.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګ سره د اوان ګولې لګېدلې چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او تورځې مې هغه هم شهید شو یو زنانه شهید شوې ده یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزی بازار اوسیدونکو اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولې لګېدو لامل پلار او دو نور گوندین وجل شوی
سنم دا چې عموما موږ سره دا مور د میری چلن نه واندې او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې اورس خام خاپ موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا هغه کې فسلها او شهیدان سره کونړ ورکړي او کونړ کې بیا سرکانو ورکړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چې لتیر ما خام څخه اوربند شوی خو دوی به هم د تل په سیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د ځان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او کوزنانه او کلویان زما علم زما ځکه دا د عذر میلمانه خلکو چې د دیواله تکې نه چا بول ما باز بول چې نه کړی دیوال ونه لګي او د دیوال نمرمې راوړې دی وزرې منسو لګي نه دی خو خلک نه کی دی وای فاران يم دغه شونه ټول مازار بند شو ټول خلک له قدر قدر شو ټوک کوټو تن نه واه ټوک کوټه کې د سپانډ پاندونو غاڼه ډېر ډېر تشویش شو ډېر په امند باندې خلک له چاپ دی نه.
حکومتي چارواکي بیا وای د یادو بریدونو راپور او معلومات ماتی مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د منګ په هری باندې تیرای کړي دی هری نه بعد اکسلامل خودل شوی دوړ خو ته تلفات غویم لري منګیم لرو جنگ د سپینه څوک کې د سیمه خاردار نه دی خو یدل ته نظامی میدان جوړاوه د لپاره منګ یو مشترکه قرارګا لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې د دوی نظامیان بنګ نظامیان همیشه جلسی لري هلته اسلام مونږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو متفقاتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل په لسګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ د پلو کورونو پری خودو ته اړی شوی دی. افغان حکومت تل د اعلامیو په خبرولو سره دغه بریدونه غندلی خو مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغه بریدونو وژغورل شي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې غوښتونکي ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي.
تنسی ټریبیون رسپانې افغانستان کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو وړو سوداګرو پر ستونزو او بریاو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د طالبانو په وخت کې زپل شوی افغان سوداګر وسن لاین راکړه ورکړه کوي. د لیکنې لیکوال په بامیانو کې د زهره کاظمی په نوم د لاسي صنایعو د وی تولیدونکو یادونه کوي چې څنګه یې د یو بل امریکایي میشتي افغان په مرسته وکولای شول خپل تولیدات له انلاین لارې نړیوال بازار ته ورسی. د لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د کاروبارونو لپاره شته ستونزې هم یادې شوې او وایي د انټرنیټ کمی او انلاین بانکي سیستم ته محدود لاسرسی لا هم دې هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره د پام وړ ننګونې دي. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه بیا په افغانستان کې د هغو بهرنیو قراردادیانو ستونزې راخستې چې کارونه یې پای ته رسیدلي خو لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. خبرونه وایي باګرام کې یو شمیر بهرني کارګران د امریکایي سرتیرو لوی پوځي مرکز کې داسې شرایطو کې ژوند کوي چې زندان ته ورته بلل کېدای شي. د خبرونه په وینا د دې بهرنیو کارګرانو دندې ختمې شوي خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونه یې کورونو ته د تلو مخه نیولې. د ډیرو دې بهرنیو قراردادیانو دندې وروسته لاغې پای ته ورسېدې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپلې 15 پوځي اډې تشکیل کړي. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه وایي امریکا پوځ هم منلې چې د کووېډ 19 د محدودیتونو له کبله د څو هیوادونو قراردادیان نه دي توانېدلي چې د باګرام له پوځي اډې ووسی. ګارډین برتانوي ورسپانې بیا د افغانستان د اقتصادي راتلونکو پاړه د نړیوال بانک هغه ورسته اندېخنه راخست چې وای د کرونا وایروس وبا به د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن کړي، ځکه چې یو خودي وبا بس پنورکون کې وادونه خپل لستونزمنو شرایط سره مخ کړي او بل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتلونکو پاړه بي باوري د دې سبب شوی چې څوک په دې هواد کې پانګونې ته زړه خنه کړي. دا ګارډین په دې لیکنه کې وړاندې راغلي د خربندوی له کبله دا تمام د چی د افغان حکومت خپل اوایت به په سلو کې ډیر شرا کم شي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو او ډیپلوماټانو له کبله وایي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو کې هم د کمی تمه کیږي، ځکه ډیر بسپنه ورکوونکو هیوادونه خپل د کرونا وبا لستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ کړي.
یو نړیواله مسله راخلو بیا هلمند ته مخه کوو او د هلمند انګورو د باغونو حال درکو. د ایران په دولو اشارونو کې د هغه دریو کسانو په پلوی مظاهره وشوي چې د تیر کال په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په اعدام محکوم شوی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر تهران ژغ کړي چې د دې فعالانو لپاره د مرګ سزا باطل کړي. احمد تکل نورو جزئیات سره.
د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو تراوتل او د دې هواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه شنبه په ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. فعالانو پرون پنج شنبه د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد د مظاهرو غوښتنه وکړه. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او همداراز د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینه تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپور ورکړل شوی. لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران د سترې محکمې هغه حکم په کلکه غندلای دی چې د حکومت پر ضد تیر کال په اعتراضونو کې دریو ګډونوالو ته د مرګ سزا یې تایید کړې. د کارپوهانو پرون پنځشنبه په یو ګډ بیان کې وویل موږ له هغو سلګونه زره ایرانیانو سره یو ځای یو چې پر ټولنیزو شبکو یې د 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی لپاره د اعدام حکم غندلای دی. دوی د ایران د قضا پر مشر غږ کړی چې خپل حکم سمدستي بیرته واخلي او د دې قضیې په اړه بیړنۍ خپلواکه قضایي څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو همداراز د دې تورنو د ادعاو په اړه چې وایي شکنجه شوي دي هم د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د جزا د قانون له مخې قاضي القضات دا صلاحیت لري چې د محکمې په حکم کې مداخله وکړي. د ایران قاضي القضات ابراهیم رئیسی کولای شي چې د دریو تورنو د اعدام د حکم په قضیه کې هم سترې محکمې ته د یو نوي حکم سپارښتنه وکړي. مرادی، تمجیدی او رجبی ته د اعدام حکم اصلا د روان کال په فبروري میاشت کې ورکړل شوی و، خو دوی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په شکنجه او جبر اعترافونه ترې اخیستل شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې د دې کسانو قضیه له پایله له تورونو او دوی ته په ټول بهیر کې د خپل حق د نه ورکولو له ادعاو ډکه ده. د دوی بیان زیاتوي چې اعدام په نړیوالو قوانینو کې یوازې د درنو او سختو جرمونو لپاره ځانګړی دی او دا حکم په هغه صورت کې چې د تورن محاکمه عادلانه نه وي یا یې نور حقونه تر پښو لاندې شوي وي د تطبیق وړ نه دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې چې د تیلو بیې لوړې شوې زرګونه کسان د اعتراضونو لپاره واټونو ته راووتل. د نارامیو 15 ورځې دوام وکړ او په پای کې امنیتي ځواکونو مظاهرچیان وځپل. د ایران حکومت تر اوسه په دې اعتراضونو کې د انساني مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. په جون میاشت کې د پارلمان یو مخکښ غړي وویل چې 230 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو د ځپلو پر مهال له 300 زیات کسان وژلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ده هلمند انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت یې د مرسونو له امله خراب دی. الیاس تایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په چیرې ته داسې ورته وګوري، په دې کې یو مان انګور پراته دي د سل یو نیم سلاب
تورجان د انګور یو لوی واشکۍ راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمې وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګورو پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتې مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم راز دی چې د انګورو د دانو د پخېدو د مخنیوي تر څنګ د واشکي د غټېدلو مخه نیسي. د نادلي ولسوالۍ د یو دیرش غربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولی دی، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچی سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی، خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې خالصي وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زه حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم، ما تقریبا یو لک نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې دستور ګورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی هم جوړ نه کې خریدار به بیخي ونه غواړي، او کچې دغه سم وای نومر به مارکیټ ته ورولې به هلته به د دې څمر پوره کار اخیسته وای. موږ عموله سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي د واګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای، دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، دا تجارتي تا به کیفیت دواوی دی، په ډیرو پیسو را نیسو کار نه کوي. نو بیا دا سیو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت تلاري د شکه کیفیت تلاري د راولي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصرف سي، د خلک حاصل واختي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړې، مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت یې بده اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي ساش کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي درڅو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کو، کچيري اند امراضو شدت زیاتې بنان بیا نقصه ورکول کیږي، ولی هغه سیمو چې مامورین رسیدګي نسي کولای الته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که څه هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به ساش کال 9250 میتریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نور کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکي حکومت باید د پاکستان د تیریو په وړاندې قاطی دریس خوره کړي. عبدالعزیز خارب له مارچی لیکي سرحدي ځواکونه دي د دور بابا پولیسو لیکي د پاکستان دروازه ورانه کړي. اتل زابل لیکي حکومت اجازه ورکړي چې افغان ځواکونه په دور بابا کې پاکستان ته جواب ورکړي. حمیده نظری له کلات لیکي د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې البته دا د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې جوړېدو ته په اشاره لیکي چې طالبان ولې پرې چوپ دي. عبید الله له کابل لیکي طالبان که د پاکستان په خوله نه وي ولې د دور بابا د دروازې په جوړېدو سنوي او په کونړ کې د پاکستان د توغندیو حملې نه دي خندلې. اسماعیل دانش لننګرهار لیکي په دور بابا کې د پاکستان له لورې جوړه شوې دروازه ولس ته د منلو نه ده. حمیده خنمرنګ له غزنی لیکي د قطر د توافقنامې لومړی پړاو طالبانو سم عملي کړ، پر امریکایانو یې ډسې ونه کړې او پر افغانانو یې ډسې وکړې. اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت 500 نور طالب بندان له بند خوشی کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي. په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د انډړو د ولسی پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په د افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون د غزنی د سفر پر مهال وکړې. د کاپسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د بی خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه د وطن ملګري پرون ووشل. د ایران په دوه مهمو شهرونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنۍ دوره پای ته ورسوله. او اروپای ټولنې سربیا او مونټینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه ویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. دا پریکړه د کورونا ویروس په ارتباط شوې. وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خایسته کولو ډېری مینوال انجونې او خزې دي. خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چیرې خولي نوي؟
پاکستان چې وي سینونه زیاتی یا مخچم لکسوي یا مغزوړن سوي د پزي خو شاده خاتونه پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي.
د خلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خلا جراحي تر سره کړي؟
بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي او د لپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی د مشکلاتو په اساس باندې توصيه کوو.
د خلا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي، کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د خلا جراحي کړي ده او څومره لدغه کار راضی دي؟
زه د دغه جراحینه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړم.
د دغه ټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس براپور له وګمی جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زانده خلې ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې، نجونې او ښځې د خپلې څېرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې تر سره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندې باندې یو د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما همصنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه مکمل ورک شوی، اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو پخوا پسې خفګان ماته نه راځي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم تر سره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښي نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شهر می اغست دی خو پیسې می تلی خو بس نتی هغه نه دا ور کړای غټه راته نه دا کړی چې مته نه کړی نه منګه دی هغه نه نوټیر نه خوشاله ونه نه ایس پیدا راته چې نه دا کړی نو څه پیدا ونه خوشاله. په افغانستان کې سم ډاکټر انشته چې نه چې یو سم جراحي وکي او چې یو کی چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تر یو حد نيسي. دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي. ممتاز یوسف چې اوس مهال د خپل پوستکي لرونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کوښښ د دې ویتامینونو لکه ترکاری نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې مونږ کوښښ ډیره اسانه طریقه چې مونږ خپل کوښښ په خپل کورو کې ماسکونه برابر کو، لکه مونږ کوښښ د شیدونه شیدو او کافی نه مونږ طریقه کوي چې ماسک او نس جوړه کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 15 دقیقې لپاره مون په مخ باندې